السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانه زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. دغه پروګرام چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي، پکې مهم راپورونه او مرکې زې شوې دي. مهم راپور مو دا دی چې د هرات سیمه چارواکي په کوسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست مؤسسې 15 ماین پکان د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شوې دي. د داعش اسلامي دولت د ډلې په اړه هم درته نوي جزئیات خبرو، او همدارس به د نوي ملي جبهې له مشر انور الحق احدی سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یا برخه دروورو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رحمت الله افغان لومړی د افغانستان مهم خبرونه وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ترکی چارواکي وایي د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې، او په اورزګان کې وروستیو سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. اوس هم بشپړ خبرونه. ترکی چارواکو ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. دا څرګندونې د ترکی لوی درستیز هولسی اکار له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې دي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې د ترکی لوی درستیز همدارنګ وویل ترکیه په داخل او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي، او افغانستان له دې عمله چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی وستایي. افغان ولسمشر د ترکیې له دوامدارو همکاریو د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې د افغانستان د اردو اساسي بنسټ د ترکیې له تجربو څخه په استفادې ایښودل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامو به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل داسې ډلې شته چې د داعش له نامو نه په استفادې په ځینو ولایتونو کې امنیت خرابوي.
متانت باندې خپل وظایف خپل اپراسیونونه اجرا کوي، او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سر ته رسوي. د دوی زالې د منځوري
دا په داس حال کې ده چې د غزنی امنیتي چارواکو په دی ولایت کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په ننګرهار کې سخت ځپلې، او دا مهال د دې ډلې په ضد په نورستان او کونړ ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي. د اورزګان سیمه چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتو لامل په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه امن شوې دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سختو سیلابونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. ښاغلي نایب له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې پرله پسې بارانونه وریږي، او یو شمېر خلک زیانمن کړي دي. او د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ایمل مرجانن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د نوښت ډیوی د پروګرام له لارې یو شمېر نوښتګرو ځوانانو په آزادو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې څو تنه یې یادو سیالۍ ګټلې دي.
تاسو ته ډېر مبارکي وایم، او د مخابراتو وزارت دغه هڅې همیش به ادامه پیدا کړي تر څو چې موږ وکړی سو نور دغه سې مبتکرین را پیدا کړو.
د جایزو ګټونکي ځوانان د حکومت دا کار ستایي، او زیاتوي چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ګټور تمام شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړې څو ځوانان وهڅوي چې په افغانستان کې د نوي ټکنالوژي د ودې په برخه کې کار وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
سلامونه. هند اعتراض کړی چې ولې ملګرو ملتونو د پاکستانی وسلوالو یو مشر د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي وسلوالو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم نسته. هند دغه ډله پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤله ګڼي. هغه برید د جنوري پر 2 سوی وو. په دې حمله کې و هندي عسکر وژل شوی وو. جیش محمد ډله دغه راز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په برید هم تورنه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پوویل په تور لیست کې د اظهار نه شاملېدل د درک وړ مسله نه ده او دا معنی لري چې له ترورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماتانو په وینا چین ویلي چې د پټانکوټ له برید سره د مولانا اظهار د ارتباط لرلو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا نشنه سه چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له نیکه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیف مواد ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشري ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې ده.
There is no doubt that if these
پدې کې هیڅ شک نشته کدا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد تر لاسه کړي د بیګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ حد څخه خورا مهم دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي سي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه ولېږي. اوباما بیا وویل چې د وی مانی په اندازه پلوتونیم هم کولای شي چې په سلګونو کسانو وژني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولې چې ویل کېږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیې د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا سل نارینه ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون ویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکیې حکومت ته پکار ده خپلې د غلانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یوې جنګي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. خو د اروپایي کمیسیون یو ویاند وویل دوی دا ادعاوې په جدیت سره څېړي او له انقرې سره به یې مطرح کړي. د آذربایجان په خاورې کې دننه له نګرنو قرباغ لانجمنې سیمې د درنو نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. د ارمنستان پوز پر آذربایجاني ځواکونو د حملې د پیلولو تور لګولی چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنگي سرخی الوتکې په کښې برخه لري. خو د آذربایجان پوز وایي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه او د آذربایجان پوز مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدام وکړي. نګورنو قرباخ چې په آذربایجان کې دننه پرته سیمه ده اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان دفاع وزارت وویل چې په دې جګړه کې چې ظاهرا لا هم روانه ده دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د دې پریکړې ستاینه یې وکړه چې په کابینه کې د سیاسي کسانو پر ځای مسلکي کسان ټاکي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن د عراق د صدراعظم د سیاسي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. بایډن دغه ورځ د داعش ډلې پر ضد د هڅو پر دوام هم ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق دغو مشرانو دغه ورځ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ پر هڅو هم خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو .org ویب پاڼه کې هم کتلی شئ.
وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش پر ضد پر ټولو هغو سیمو کې چې د دوی د فعالیتونو څرک لګېده افغان ځواکونو سخت عملیات کړي او دا ډلې له منځه وړي دي. دا په اصل کې دي چې څه وخت مخکې د غزنی او زابل چارواکو په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت د زیاتېدو خبره کړې.
داعش په نامه مخکې په هلمند، فراه، زابل، غزنی کې وو. د ملي اردو او ملي ځواکونه دا که په مقابل کې د خپل پلان سره سم مبارزه کړي.
د نوې ملي جبهې له مشر انور الحق حدیث سره ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړې ده.
که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقت نامې نم تخلف وسلو.
خلی هدی ویل که جرګه راونه غوښتل شي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. د همارې چې د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزله یتیمه او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړي دي. په دویم برخه کې د دغه پروګرام حقیقت څه دی او تاندې څانګې دوه اونیز خبرونې هم اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې 2:10 تخیری رزو. لمړی مطلب ته د زابل او غزنی ځینې سیمایز چارواکي او په ولسي جرګه کې د دغو دوو ولایتونو استازي وایي چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه استازي او د خلکو قومي مشران دا ردوي چې په دغو سیمو کې د داعش فعالیتونه زیات وي. اخوا د دفاع وزارت وایي د داعش او نور وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځانو عملیات په چټکۍ روان دي او د داعش ډلې تر ډیره پورې په هغو سیمو کې چې د دوی څرک لګي د ځپلې دي. قسیم سولمل په دې موضوع کار کړی او سره سره ستډیو کې د مهرباني وکړئ څه جزئیات دی په دې اړه.
مننه ستانکزی صاحب، سلامونه وایم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د زابل او غزنی ولایت ځینې استازي وایي چې په دغه دوه ولایتونو کې د طالبانو علاوه ځینې نور وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي او دوی فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي. په دې اړه مو د زابل د ولایتي شورا له منشي اسدالله کاکړ سره خبرې وکړلې. ښاغلي کاکړ، ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم رسمن دغه ډلې نه دی ویلي چې دوی د داعش ډلې پر ارتباط لري، خو د ده په خبره د دوی فعالیتونه د پخوا په څیر په پرتله ډیر پراخ دي او ډیر پرمختللي وسایل لري. ښاغلي کاکړ په خپلو خبرو کې اشاره کوي چې دوی جامع د ځایي وسلوالو یا وسلوالو طالبانو څخه توپیر لري. دوی ډیرې پیسې او ډیر امکانات لري. دغه راز دوی په دغه سیمو کې په ډیر جدیت سره کوشش کوي چې ځوانان او خلک خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ښه دی چې د نوموړي د خبرو یو برخه واورو.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوي موډرن دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کوم ځای کې چې دوی کورونه وي، هلته افغانان هېڅ نه ورتېږي. هغه منطقې ته افغانان هېڅ، هغلته که چیرې د دوی سرای ته یا کور ته وګوري، افغانان له هغوی سره جنګ و جنجال کې شری په سطر ټینګ دي. دغه جنګ کې چې دوی مثلا جنګ کې پرې ولسوالي یا پرې پوسته باندې هغه افغاني طالبان ورسره ګډي نه، دوی یوازې جنګ کې.
په ورته وخت کې د غزنی یو شمېر استازي هم وایي چې په دغه ولایت کې ځینې وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي چې فعالیتونه د پخوانیو سیمه ییزو وسلوالو غوندې نه دي. دوی وایي که څه هم نه وایي چې دا د داعش ډلې دي، خو اندېښنه څرګندوي چې دغه ډلې پراخ فعالیتونه لري او ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په ولسي جرګې کې د غزنی ولایت استازی محمد عارف رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عملاً ما میفهمیم که در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که پایگاه داشته باشند، سربازگیری بکنند و ظاهرا در بعضی از جاها هم موفق شدند. معلوماتی که ما داریم در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاکفقان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر و حتی حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت‌های شبیه به داعش اونا حضور دارن. کی میتونه نگران نباشه؟ یک گروه سرطانی در حال تکثیر.
باید وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په د افغانستان خاوره یا سیمې ناامنه کړي. د دغه وزارت چارواکو ته ازادي راډیو ویل دي چې دوی داعش پر ضد باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات کړي دي. وایي چې دا مهال په ننګرهار او دغه راز د نورستان او کنړ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دغه ټلې په وړاندې د دوی عملیات روان دي.
بله، ډېره زیاته مننه قسیم سولمل. د زابل او غزنی د ځینو چارواکو او ولسي جرګې کې د دې ولایتونو د استازیو د هغو څرګندونو په اړه مو معلومات راکړل چې وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو فعالیتونه زیات شوي، خو دوی دا ردوي چې دغلته د داعش یا اسلامي دولت ډله فعاله وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د د نوی ملي جبهه مشر وایي که حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. انوار الحق هدي د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو وار بیا د انتخاباتو له لارې د نظام د بدلون غوښتنه وکړه او وی ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو له انتخاباتو سره سم باید د جمهوري ریاست انتخابات هم وشي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمن له ښاغلي هدي سره مرکه کړې او لومړی د ځینو دولتي چارواکو د استعفاګانو د عواملو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
خواخو منگا والی خلقو اپوزیسین با ویدی چه دا حکمت کارا حکمت نده بی کفایت دیخ نتایج دی کارش دیخنه دی اوز داخل دی حکمت زیمنا خلق دا خبری که چه تداخل کاری ده یا دا سی پالیسی معلومه نده یا هم خبره دی حکمت طرفداران زینی وی چه زینی وزیران کفایت کاری ندرلو ده او حتی بعض حالاتو که فساد خبری هم سده بگرازی پا هر تعبیری سی اونی سی دا فقط امغه عمق دی بحران خکاره که چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کیږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی ده او نور هم څه ضعیفیږي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه هم داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځل تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا څه ډول لار سوی او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلې او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
د ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی نشي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولی. ولې ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری ده؟ نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړی وو چې کېدای شي اغلب صفته یو معاون دی رئیس جمهور راشي. ګرچې د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله اما ما په فکر باندې چې دا له هغه نه لرې نه ده له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسېږي. کېدای شي چې وروسته یې خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسېږي. جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی تلاشه دي منلو ول نه ده. ول دا معنا دې نه لري چې په حضور باندې د سوی یا وخت کې لا قل په دې باندې چې ده فکر چې د سوی اوسېږي. ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران د حکومت ته که حکومت خپله تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سده جوړوي اوس جرګه نشي جوړولی جرګه سې نشي جوړولی خیر نو څنګه کېږي؟ دغه موافقتنامه دې نه هم تخلف کېږي له قانون اساسي نه هم تخلف وسلو موافقتنامې نه هم تخلف وسلو بالاخره دا یو خود سره حکومت سن وسده بالکل او دا بحران څه ده ورځ په ورځ قوي کېږي.
همدې ستونزې ته په کتو چې حکومت نشي کولی لویه جرګه راوغواړي او بالاخره مشکلات هم زیات دي فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام واوسي که چېرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بالاخره دا مشکلات به حل سي؟ یعنې فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام واوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
که سیاسیون په خپلو منځو کې څه موافقت شي ورکړي دا یو ښه شی دی اما د دوی موافقه باید د قانون په چوکاټ کې څه واوسېږي. که هره ساحه که هر مشکل چې د دوی د قانون له چوکاټ نه د باندې سره حلوي نو بیا په صورت سره قانون بې معنا کېږي نو هغه نتیجه بیا دا ده چې بحران د مشروعیت منځته راځي او کېدای شي بیا نور حلقې هم چې ده د قانون له چوکاټ نه د باندې بیا سره حرکت وکړي چې هغه باید چاپه ګټه نه ده.
قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق هدي خبرې مو اوریدل چې لاس دی روسری په یو ځنګړی مرکه کې کړي وی او ویل که حکومت پر خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. دغه ځنګړی خبرې په بشپړ ډول هم د ازادي رډو لارې پر اتلونکو ورځو کې اوریدلای شي. اوس به ورشو هرات ته. د هرات سیمه ای چارواکي وایي په کوهسانو لسوالۍ کې د هیلو ټرست مؤسسې 15 ماین پاکان د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته ویل دغه ماین پاکان تیر ورځ ماسپښین مهال تښتول شوي خو تر اوسه درک نه دی معلوم. همداوس په هرات کې د ازادي رډو خبریال شاپور صابر له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی صابر ستړي مشي په خیر راغلی. د دغو 15 تښتول شویو کسانو په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟ آیا د دوی د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي؟ عملیاتو څه نتیجه ورکړې که څنګه؟
بله، طوری که شما اشاره کردین 15 تن از کارمندان مؤسسه منپاکی حلوترست از روز گذشته در مناطق سرحدی میان دو ولسوالی کوهستان و قوریان ولایت هرات که سرحد دارند با کشور ایران و 3 افراد ناشناس به گفته جلالی فرهاد اختطاف شدند. آقای فرهاد برادر آزادی گفت که افراد اختطاف شده به ولسوالی بلران یک دیگر از ولسوالی سرحدی با دو کشور ایران و ترکمنستان انتقال داده شدند. به گفته آقای فرهاد مقامات محلی تلاش میکنند که از طریق متنفذین و بزرگان قوم راههایی برای آزادی از این افراد مهیا سازند. حالا هم عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات میگه که قمندان امنیه با تعدادی از نیروهای امنیتی به محل این رویداد اعزام شدند تا تلاشهای برای راهی افراد آماده بسازند. آقای احمدی میگه که تا کنون نیروهای امنیتی 7 تن از افراد دو قمندان مخالف و مسلح دولت به نام ملا طوفان و ملا حیدر که اینا را متهم به اختطاف افراد میکنه اونا را گرفتار کردن و تحقیقات به خاطر آزادی افراد از نزد افراد بازداشت شده ادامه داره و در صورتی که به گفته آقای احمدی این موضوع نتیجه نده عملیات نظامی در این مناطق به خاطر آزادسازی افراد آغاز میکنه.
بله کاغلی صابر، یا ورسته پختنه جزئیات لکسکم یا لند توګه باندې راتراکی لدی مخکې هم دغه سی پیښه شوې د کڅنګ او په وخت برته داخله خوشی شوې کڅنګ، یعنی لږ وخت نیول د دوی د ژغورنې عملیاتو کڅنګ. بله صابر سبز مغا غوري، بله لبد مرغه په هرات کې د ازادي رادیو له خبريال شاپور صابر سره زموږ ژوند د ټلیفوني اړیکه پرې شوله، خو مننه ترې کوو چې جزئیات ورستی راکړل. هغه دا و چې د هرات امنیه قمندانۍ د 15 هغو ماین پاکانو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي چې تېر ورځ په کوهسان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شوي. دوی وایي چې ډېر ژر به د قومي متنفذینو له لارې د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره چې ویل کېږي وسلوال مخالفینو به تښتولي وي هڅې پیلوي، او هڅې پیل کړي هم دي او کېدای شي نتیجه ورکړي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم راځو د سپورت یوې موضوع ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له پاکستاني لوبډلې سره په لاهور کې پلان شوې سیالۍ د دې هیوادونو د بورډونو په ګډه پریکړه ځنډیږي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي د سیالیو دا تاریخ له دې امله ځنډیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو پاکستان کرکټ بورډ ته د افغانستان کرکټ بورډ ته د پاکستان کرکټ بورډ ته د امنیت ډاډ نه دی ورکړی. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو دا سفر د افغانستان کرکټ بورډ لخوا ځنډول شوی دی. دا چې له پاکستان سره د دې سیالۍ د کېدو یعنې کېدو تر شا کوم راز پروت دی، زموږ همکار یوسف خان ځدران له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ لمړیتوبونو کې دا داسې موږ له نړۍ د بشپړ غړیتوب لرونکي غښتلي هیوادونو د کرکټ سیالۍ برابر کړو خپلې ملي لوبډلې ته. په دې پایله کې موږ د پاکستان کرکټ بورډ سره یو توافقنامې باندې رسېدلي وو چې په اپریل میاشت کې دوی د موږ میزباني وکړي، او په 2018 کال کې موږ د پاکستان میزباني وکړو. په دې لار کې موږ درې ورځنۍ سیالۍ د پاکستان د ملي لوبډلې سره درلودلې، همدارنګه 2 ورځنۍ سیالۍ د پاکستان د الف لوبډلې سره درلودلې. خو یقینا د موږ له طرف نه شرط دا و چې موږ ته د امنیتي تدابیرو ډاډګیرنه راکړي چې هغه تر دې مهاله پورې موږ ته نه و راکړی، او د لاهور کومې وروستۍ پېښې چې وسولې پاکستان هم که چېرته یو انټرنیشنل ایونت یا بین المللي ټیم میزباني کوي نو دوی باید د خپلو سکیورټي ډیپارټمنټونو د امنیتي دفاتر څخه دوی کلیرنس واخلي، لوغونه ډاډګیرنه واخلي. دوی په غو کې ډاډګیرنه نه و حاصل کړي، او دا تاریخ معطل شوی ده، دا سیریز کینسل شوی نه معطل شوی ده، دا د دوړو بورډونو مشترکانه فیصله و او دا تاریخ معطل شوی ده. آینده کې به دوړو بورډونو بیا په یو تاریخ باندې توافق کوي، او په غو تاریخ باندې به بیا دوړو لوډر سره یو تربله دا سیریز تر سره کوي. دا سیریز دواړو بورډونو په مشترکانه ډول پریکړه کړې ده چې موږ دا سیریز نه کوو فلحال، ځکه علت یې دا ده د امنیتي ستونزو له وجې نه، او همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ د خپلو امنیتي ارګانونو څخه کلیرنس یا اجازه نه ده اخیستې یا الټر ته ویل شوي چې اوس دوی په دې حالت کې نه دي، دوی یو انټرنیشنل ټیم میزباني وکړي.
یعنی دوی غوښتنه هم دا وه چې دا سیریز اوس ونه شي او دوی آماده نه دي، همداسې ده؟
دوی آماده ندی او مونږ هم ورته آماده گینه د خوله زکه سیمنت دی امنیتی تدابیرو شرط تو پکې سیمنګ امنیتی تدابیرو ډاډګیرنه راکی.
تاسو ویل چې پام دې هڅه کې چې افغان لوبډلې ته ډېر زمينه برابر کړي د سیالیو کې چې دا سیالي اماراتو نورو یوادونو ته انتقال شي ځکه د افغان او پاکستان په ګډه باندې دلته دوی کورنی لوبغالي دي د ستو امکان هم لیدل کیږي.
بالکل بالکل دا امکان لیدل کیږي او په دې باندې مونږ خبرې روانې دي خو مونږ په سیمه کې یو بل سره کومک لازمی خبره ده. مونږ کوشش کوو چې دا سیریز په هر شکل باندې وسی او دواړه ګډونه په دې کې خبرې اترې لا دې مونږ روان دي او ان شاء الله کوم نتیجه ورکړ تاسو ته به مونږ دې رسنۍ لارې نظر واضح
بلستانه کې چې په 2019 ورلد کپ ته رسیدو په خاطر باندې افغان لوبډله باید ډېر زیات سیالي وکړي. دا سیریز مهم دی د افغانستان لپاره. تاسو ول چې هڅه بکیږي لدې او راخوا کچېره دا سیریز نه کیږي یا پاکستان لوبډله نور هیوادونو سره مصرفيږي نور بدیل اپشنونه هم لري.
بالکل یقینا مونږ افشن لرو لکه مونږ درې بوډونو سره د نړۍ د ایف ټی ټی بوډونو سره مونږ په تماس کې یاستو او تقریبا درې وړه سیریز نهایی تر خبره تر رسیدلې دي او د پاکستان سیریز په دغه اپریل میاشت کې کېده خو بدبختانه معطل شو. دوه سیریزونه نور هم لرو مونږ خو تر هغه پورې څه خبره نهایی شوی نه مونږ پر هوکړلیک امضا کړی نه وي تر هغه پورې مونږ اعلان کوو نه.
د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزي سره مو د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغان لوبډلې د لوبې د ځنډیدو په اړه معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو یو راپورټ. د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزله یتیم او کارګرو ماشومانو ته قلمونه کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل دې پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویلې هدف یې د بېوزله او بې سرپناه ماشومانو مرسته ده. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
بېلابېلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې هم له بې وزله او بې سرپناه ماشومانو سره مرسته کړې وه خو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو څه نوې بڼه لري. د شبکې د شنبې په ورځ لسګونه بې وزله ماشومانو سره د 15 تر کتابچو قلمونو پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی وو او ویلي چې هدف یې د بې وزله ماشومانو ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤل علي پرویز اسادی رادیو ته د یاد پروگرام پاړه ویل
ما خواستم د جامع از جوانان با
مونږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او د جشن په ټول افغانستان کې سرتاسري کړو. د خوخی زای د چشاوخه نه ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریم از مونږ د کمپاین د پایلو ورځوه مونږ زیات شمېر قرطاسې ټولې کړي او بې وزله ماشومان ته مو د کابل په څول سوالیو او نور ولایتونو کې وویشلې.
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم و چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک پیراکی او ځینی نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلي باید نور بنسټونه سوداګر او خیریه موسسې هم له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغو بې وزله ماشومانو سره مو خبرې کړې دي.
زما
نوم فردوس دی، پیراکی پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ماته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې مونږ ته کتاب قلم کتابچه راکړي چې مونږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بېلابېلو بنسټونو لخوا د افغان بې وزله ماشومانو سره مرستې شوې دي خو دغه بې وزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بېکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولی شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم را رسو د دغه پروګرام د لمړۍ نیمایي وروستي برخې ته، یعنی د خبر یاست تازه پیل شوی پروګرام.
خبر یاست
ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیره بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف رسپانی د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوي چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنه یې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کڼي خواته والوسي.
جالب ساینسی خبری از زیر مواورید اوس و هم ورزو لند و خبرون تر رحمت الله افغان دستی می افغانستان و نړۍ لند خبرون را ټول کړي.
ترکی چارواکی ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه مړه شوي دي. د آذربایجان په خاوره کې د ننه له نګونه قرهباغ لنجمنې سیمې د درنون خطو راپورونه ورکړل شوي دي. او د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولی چې دا کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونه کډوال بېرته د هغې جګړې ځپلې هېواد ته ستانه کړي دي.
لند خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شئ. هم درزه ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/ازادي راډیو فیسبوک پانه باندې هم خبريږي. شیبه په شیبه تازه کیږي. کولای شئ چې ویل ولي اوس هم ورزونه جیبه زمان ته چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر لس ولایتونو ته سفر کړی او په خپل سفر کې په دغه ولایتونو کې د ترانسپورت په برخه کې ستونزې څېړلې دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته ویل چې د ترانسپورت وزارت به په دغه لس ولایتونو کې د ملي بسونو د ورکړې، د دغه بسونو لپاره د تمځایونو او د ترانسپورتي ترمینالونو د جوړولو په برخه کې کار وکړي.
هدف سفر به ولایت یعنی نظر به مساوبې
ولایتونو ته سفر د جمهوریت ریاست د مساوبې لمخې کیږي چې هدف یې لنګدي د خلکو ستونزې ګړل دی چې دولت او ملت ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي او وروسته به د ولایتونو د اوسیدونکو ستونزو ته په جدي توګه رسیدګي وشي.
د شاغلي کوانټ په خبره په ولایتونو کې به د ترانسپورتي ترمینالونو جوړول د صادراتو او وارداتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او مواصلاتي چارې به په وخت ترسره کړي. افغانستان اوس مهال بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په راتلونکو اونۍ کې به د سارک غړي هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي افغانستان ته راسي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سوداګر به په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه وارزوي او د افغان ولسمشر په ګډون به له یو شمېر لوړو پوړو چارواکو سره وګوري.
او ور چې د رئیس د مودې جرایي سره وزارت خارجي سره د نور تجارانو سره هم وګوري. وی ګرځي ګوري په دغه جنوبي اسیا هی ودونه کې کوم فرصتونه سپاس کوي ترې استفاده وکړي او د تجارتي اړیکو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره زمینه سازي وکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کانونو د انرژي د تولید د کورنیو تولیداتو او یو شمېر نورو برخو کې د پانګونې ښې زمینه برابرې دي.
او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 80 پوله، یو یورو 8 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 440 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام همدلته ختمیږي، خو دوه اونیز پروګرامونه لا هم پاتې دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه تر بیا مل عمل؟
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمدای.
مننه رئیس، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیاتو، د دې علت څه او زمنان دا چې اوس دا پروسه په شکل مختزي، آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي، نوي کسان مو ګمارلې دي، څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسو نه، او خپل سلامونه او نیکی هیلې ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنٹ کول ډیر ټیټ وو، او پس له سو موده چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازم او اراده ډیر قوی وو او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوال کا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه، او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دستگاهان هم زیات شو، پرنټرونه هم زیات شو، او دارش چه راغلی وو او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املکا چې مونږ پاسپورت وړو، نو د پاسپورت ظرفیتونه ډیر ټیټ وو، نو ځکه دا ستونزه پیښ شو. اوس لله الحمد دا ظرفیتونه ملول شو، تشکیل هم ملول شو، او هغه څه عرایز چې مونږ سره ټول شوی وو په داوطلبانه توګه سره، یعنی چیز مونگ مامورین حاضر شو چه داوطلبانه کار بکرن، په دو هفته که ده ولایتو او په یو هفته که یا دو هفته که په یو میاشت که په مرکز که ده ذخیره چه شوی و طول خلاص شو، باز په مرکز که په یو رس کارونه تر سرکی گی، هر صبح چه پاسپورت ضرورت لری که دهشی چه ریاست پاسپورت مراجعه و که او د کابل اوسیدین کوي او تذکره مو د کابل نوی د ولایت څخه وی، دوی خپل استوګن کې زی په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دی، باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناحیه خپل هویت تثبیت وکي چې زه په کابل کې اوسیږم، او هغه څوک چې د کابل دی او تذکره د کابل دی، دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې دلته راشي، بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو تر سره کوو، او څلورم ورځ دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی، او د ولایت څخه پس له شل ورځ او 15 ورځ هر څوک کولای شي چې زانتا پاسپورت جوړ کی.
تاسو د ولایت موضوع یاد کړه، غواړم وپوښتم چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غزول سي چې د توزیع پروسه دا غزای څخه اوسي، یعنی داسې امکانات شته کنه که هر څه باید مرکزی وي فقط مرکز صفات؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی. نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرند خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مگر طی مراحل په ولایتو کې کیږي. هر څوک کولای شي چې خپل بایومیتریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالیږي کی خپل مدیر د پاسپورت د پست سری په لیاره کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرند کا بیرته خپل ولایت ته بیرته استو، او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات مون لرو، او یو څه امنیتی مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرایل کیږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مگر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چه په ولایتو کې دی یا په مرکز کې دی کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکی لحاظ څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجیه کوي، یعنې درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیاره مونږ اخیستنی دي، او دا د وزارت مخابرات پسیار لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی دي. د امر تنده د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نه لرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټ دی زمونږ خلک دغه دانش هم نه لري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیگانو کې مونږ انټرنیټ نه لرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي، مگر خلک دا امکانات نه لري، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللی ندی. تر اوسه پورې باز دی، او خلک کولای شي چې دنده آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا داسې څه کوم اورید هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه ویلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتي نښانې لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نښې سلای بگوری او دا هر سو کولای نیشی دا یو اغا دی چه تر او سپوره هیز نخانه پکه ده جل او تزویر تر او سپوره پکه نشته او دام حقیقت لری چه په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه اغا چه چپ لری اغا هم جل شوه په دنیا کې دالر چه او دیر مهم پیسی دی روپی دی دا هم اوز پا بازار که جلی پیدا کیگی دا پاسپورتون چه مون چاپ کلیده یو کمپنی با بانده اگر کمپنی دیر مچمین ده بلندن که ده نو دا هم انسانان جور کلیدی ها و اگر جلی هم که جوری انسانان جوری مگر حیث امکان نلری چه به دقا دیتابی سره زمون دیتابی سره مطابقتو لری چه جل جل کی خوشبختانه تر اوسه پوره هیست نخانه پکی نشته او دوم سوال دا چه ده فساد به بارکی چه تاسو ویله مون مبارزه کریدی او کهو تر اوسه پوره یو چه پا مرکز که خلق عادی خلق چه زمونگ امزاگانه زمونگ اسنادونه زمونگ تاپی چی دی چه جل کریده نیولم دی او سارنوالی فساد داریتم معرفی کرده او یا چه زمون مامورین چه پکی لاس در لوده اغام مون نیوله ده او رسمی توگه سرن عدلی او قضایی ادارو تا معرفیم کرده او محکمه ور بانده فیصله هم کرده او دا افتخار هم لرو چه اوز پر ریاست پاسپورت که 90% ده فساد اداری مخنیوی شویده او یو چه پا ولایاتو که تقریباً 50% تروس است ده 50 نه دیر تروس پوری هم
مشکلات
او فساد شده
دغه د پاره متبیده چې تاسو اقدامات کوئ
د پاره هم اقدامات کوو یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو اوس لګیایو چې د دې مخنیوي هم وکړو
مننه کوم شکر
سره مننه
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري په نننۍ تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان و چې افغانستان کې د جګړو مهال و او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو همدا علت و چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولی ټک ته کېناستل د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی ورسره آشنا شئ
ریاض زرمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. د افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو، څومره په اسانه شي ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ؟ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم، عمل ته لاړ شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسېده. بیا له هغې وروسته چې تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دي نه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، خصوصا د افغانانو لپاره چې اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو، چې پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوم، یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغه ځای سختیا نه مشکلات د خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې.
خو ملګرو، ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خودا خپل منځ دلتا د رسیدو لپاره د لارې د خندونو اوازغیو پروا و نکړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره
کرل په عشق لا سونا.
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یاو
لا سونا جوړو د خپل کوټ والو نا په زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالو سونا.
دوستانو، دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړ او محصل پیس باندې هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځښار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی د غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو دا کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته اماده کړم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو او هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې. د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو لډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتی منابع ده او د خدای یو نعمت ده چې موږ ته راکړی دی او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف څه دی د پیغمبر اسلام له خوا منع شوی دی د ټولنیزو اخلاقو لحاظ هم د اوبو اسراف څه دی موږ باید په دې باندې پوه شو هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو دا به معنوي چې د آینده نسلونو لپاره د خپل اولاد لپاره د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دي هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی چې خلکو اوبه نه درلودې خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرېد افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع موږ ونه لرو خدای نه خواسته خلک به دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای ته اکثره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکې اوبه دې معنی نه دی چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي دا ما پوهاوی په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی ډېر کار پکار دی خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او پاغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی تک کړي هغه باندې فشار راوړي ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پام لرنه وشي زما په لوی کې هدف دا دی چې ټول هیوادونو کې داسې ځوانان شته چې هغه غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډیسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي افغانستان بد وختانه داسې څوک نه لري چې هغه د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې خپل هیواد د موقف دفاع وکړي زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو تر څو د خپل هیواد
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نیستل شي نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته له رسیدو رامنه نه کړی شي همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي کله چې ستا هدف معلوم وي او تا همدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي نو مال مخکې نه هدف درلود اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو زه دې سره مخالف یم ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي سړی د وخت پونتون وای سهار کې پونتون وای ډیسټنس لرننګ وای پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي هلته داخلي کې درس وای شخصي مطالعه کې ځان یو دغه تر سي موږ په ساينس کې داسې وای چې موږ وی آر سوشل انیمالز نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي نظام دی انسان په اس باندې موږ هم سوشل انیمالز یو د خپل بقا لپاره باید کار وکړو او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د ضرورت له لحاظ د ساينس له لحاظ د ټکنالوژي له لحاظ ټول وروسته پاتې یو موږ په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټکنالوژي وټاکي زموږ چې ژوند مشکل نه دی او کسړې وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کوي
وخت در نه تیر دی خو تیر شوه نه دی پلو بچو تا کتاب ورکا ورکا په مینا څو خبرې وکا هرې پوښتنه ته ځواب ورکا لدې خستا لدې نازک ګلاب نه
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته در رسیدو ټینګ عزم وی نو که ساړې د منزل په لور یو قدم ورزی منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څنګه بس کوو چې ځان ته هدف وټاکي او هغه ته در رسیدو لپاره ځان ته بهانه ما جوړوي نو منزل بس تاسو په لاس کې وي. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي pa.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rfer.org. بریا مو په برخه.
لجنګس کړه خوشالي غړي پټایس تنا احکار احکار کړه اوس د نړۍ سره سیالي غړي چې تماشي ته جهان راشي دا وطن داسې ګلالۍ جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.